قبله حیواني خوراکه تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداري امیر مولوي محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټ فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان لپاره تویر لپاره دانه خوراکه تولید کیږي او د کوچنیو غټ حیوانانو لپاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کوم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وایي هغه رقم عامه تراکم خوراکه چې وخت پر وخت موږ د خوراکي د فابریکو سره نظارت کوو او د پروتینو اندازه ګورو که هغه د چرګان لپاره وي که د کوچنیو یا غټ حیواناتو لپاره وي خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداري د ودې لپاره مهمې بولي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د خارست یو نخوا
در وشات. ننګیال تلینش په خبرونه کې د دې ویر او لمانځنې ترڅنګ د امنه فنا غزل لرو.
دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړ یم، نه طوفان را ما تکړه ما سیلابو وړیم.
د داستانونو لښپړون کې زتلا پېژان سره شخېدلې یم.
وښتن مې چې د سې یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې داس پنځونی وکړو.
د فیصل ځلان لندکس
د خلې خوان می داسې بعد د لک سړی چې کوم تیخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته می ځنه.
او په دې خبرونه کې به د تسبیح د کلچر په اړه واوري او له چارواکو څخه مو د کندهار د تسبو د صنعتکارانو له غشتنی خبرو.
د دوه کانو پرایستر کې چې زموږ سردی مرسته وکړي الته چې دا د غره د بری راخي زموږ حکومت ته شی ورکو حکومت به موږ ته شی راکړي.
د دې ونی په پیل کې د اسحاق ننګیال شپږویشتم تلین و. منلی شاعر ننګیال د 1990 کال د ثور په اتمو په پېښور کې د زړه ته درېدو له امله وفات شو. د دې شپږویشتم تلین جنو په خپلو فیسبوکونو کې ولمانځه، جنو په ټویټر کې اشاره ورته وکړه، د ارمانې وکړ او په لسګونو شاعرانو د توري لستورو په نوم د واتس اپ ګروپ لاري په ګډه د تلین ورځ داسې یاد کړه چې یو شمېر لیکوالو د خدای بخښلې ننګیال په ژوند او فن خبري وکړي او په لسکونو شاعرانو د هغه د یو غزل په مځکه طرحي شعرونه وویل. تفصیل په دې راپور کې اورو چې د اسحاق ننګیال د یو غزل په ترنم سره پیل شي.
د یار محمد پردیس په غږ کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میاشت د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا ګروپ د اپریل په ویشتمه شپه چې د غوی د میاشتې له اتمې نیټې سره برابره وه د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اساق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې ږدو.
سیندونه هم مری نن شپږش کاله پخوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اساق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زموږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اساق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه و، اوس د دې غمیزې د پنځه څلوېښتو کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړي وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اساق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مگر وران نه شو، دا اسمان په سر کې وو اوس تومان نه شو، دا مجد څه د بیړی شته، دا مې کلی دا مې کور، خبر دې چیرته نوه په طوفان نه شو. دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اساق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو:
خیب خپل ځمکه سریخ کا، هسک به یوې سر د دوړو په څېر مل د هر کاروان نه شفاګر، درمل تور ور لېږي د سپوږمۍ په خوله به یاد کا، د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان نه شفاګر.
ما راوړله پناه ورته پنجرو نه د دیوانو، خو څه وکړم زما پرستان شوداګر، تو غږېدې امامې عقلي خپل زړه ته کې کړ زری په آیاتونو د قرآن نشو داغل.
پیر محمد کاروان او عبدالله پیکار د اساق ننګیال پر غزل ترخی شیرونه وویل:
مین د یو لمینې پیمان نشو داغر، لغېږې د معشوق وطن روان نشو داغر، جیب جیب هر ګړنګ دی ډک لمینې د مولا، چې تش لا زانګونه د آزان نشو داغر، گل گل پکی ٹپی دی سما د زمانے، خالی د روح لیل یا قربان نشو دا غر.
همدا چی په ذهنونو کی مشر دے او جګړه دا بیڑے وش وچ شار دے او ودان نشو دا غر، د خپل سپیره تقدیر پسرو گرمو کی لول پیو زموږ د جلوهلیو سایبان نشو دا غر.
پر لزګونو ترهی شیرونو سربیره یو شمیر شاعرانو د اساق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه، چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدا رنګې وه:
غواړه تا ته ناست یو چې سپرلي سره به راشي، د سیند په غاړه غاړه له شنیلي سره به راشي، د تورو سپینو ورو له شرنګي سره به راشي، د شل بارانی اوښکو ته ګریوان نشو دا غر، چې ما یې د ډبرو په زنګون ایښی و سر، د مور غوندې له ما سره ستومان نشو دا غر.
یار محمد پردیس د اساق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو:
مات دین کار تا تا دو خبر نجستا، تا تا دراتلو مات دتلو خبر نجستا، خوب ماړې د وادو بیا را ته ودان کړې، ماتل دروجنو دګیلو خبر نتیزدا.
اساق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 20مه چې د 1998 لمریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه پېښور کې ومړ او خاکی جسد د افغانستان په لغمان ولایت انینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
در وشات ننګال ارواد شادشي لنن شپږ بشکال مخکې چې اسحاق ننګال وفات شو د څلور شری ټولګي چاپ شوی وي. ډالۍ، سپیرډا ګونه او غوړېدلې پسخلۍ، هغه شیبي، هغه کلونه او څاڅکي څاڅکي. لوی خبرتیا وروسته شعر لرو. د امینې فنا شعر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لنډه کیسه اورېدل شي. د داستان د ژباړې پاړه به هم ووري، خو سم د سید پیاوړي شاعر امینې فنا یو غزل د دوی په شخ.
آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم، آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم، دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړی یم. عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی، عشق ما که ژوند کې نور هر یو میدان ګټلی دی. تم چې بایللې په دې سخت نیمګړې یم، تم چې بایللې په دې سخت نیمګړې یم. ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی، ستا د بیلتانه غم ته هیڅ غم د دنیا غم نه دی. زله دی غم ورسته د غمو د کاله غړیم، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیری تیرې، ستا په انتظار مې دومره شپې کړې شوګیری تیرې. ستا د وصال شپه کراشي څه په خوبه وغړیم. یاد د مستو سترګو کې دی غرق شم فنا شما، یاد د مستو سترګو کې دی غرق شم فنا شما. یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړیم، یاد می شي چې ستا د دیدن پاتې پوروړیم. آه آه په نازک وجود لازه څومره پیاوړی یم. هیڅ مې ستړي ژوند ته ګیله ونه کړه چې ستړی یم. دومره وحشتونو کې لا هم هسکه ولاړه یم. نه طوفان را ماته کړمه سیلابو وړی یم، نه طوفان را ماته کړمه سیلابو.
لاخلی فنا څخه مننه چې دا غزلی په خپل شخ په ازادي راډیوي مجلې خپرونه ولوراوه. مخکې تر دې چې د داستان د ژباړې په اړه واوري، د شعر په باره کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نصر پلانډو در سره شریکوم.
زه د شعر لپاره یو ځانګړی تعریف وای یا ارڅ چې وای ورته لرم، او هغه دا چې شعر چوکاټ نه دی. شعر یو ښکلیز منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي، او هغه هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي بیا پی ذهنی او نفسی تجربه تر سره کوي اغه نو ورستا د په لفظونو کې د خپل نفسی او ذهنی تجربه چې دا وړاندې کوي دا کې د شی د نثر په چوکاټ کې وي او دا کې د شی د نظم په چوکاټ کې وي نو د نظم چوکاټونه بیا مختلف دي او د نثر بیا مختلف دي شعر یو رنگینی ده شعر لکه څنګه چې ارسطو ویل دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی دا د تخیل او د تصور سره کار لري دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري چې موږ وایو مثلا موږ وایو دا نظم ده او وګورو چې په نظم کې شاعری شته که نه شته شعر په نظم کې شته که نه شته نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی نه پوهېږم چې زه به غلطی مو کار لکم ته دی خو تر اوسه پورې دا د نظم او د شعر توپیر زموږ په پوهنځیو کې او زموږ په ادبي حلقو کې دا نه کېږي او دا دواړه بیل څیزونه دي نظم خپله چوکاټ دی چوکاټونه دي او شعر چې دی یو رنگینی ده یو منځپانګه ده چې هغه په هغه کې د لفظونو یو جادوګري ده تخیل ده تصور ده هغه څه دي چې یعنی هغه کیفیت وړاندې کوي شعریت وړاندې کوي
له ښاغلي اوسپون سره د شعر پوهنې په اړه ژغېدلې هم چې دا مرکه به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو خپرونو کې بشپړه تاسو سره شریک کړم
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې په لنډو د داستاني ادبیاتو د ژباړې پاړه د ژباړونکو لپاره لومړی اصل دا دی چې په دواړو شپو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي دا ساجی رادیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونو خبر راخلو په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه ده چې د هغه سره ډېره سخت کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو درنځونو ورونو څلور رزنی لوبو شلو ورلوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوهیږي او چې باندې پونه شو یوازې د کلماتو فهم اکتفا نه کوي د داستانی ادبیاتو د شپړې لپاره کرکتون کې یو لړ سپارښتنې لري دوی وايي مخکې تر دې چې څوک یو کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي یعنی کیسه ولولي د لیکوال په اړه څېړنه وکړي ځکه چې د لیکوال پیژندل مو بیا د کیسې له روح سره آشنا کوي داستان هنر دی د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویل شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده هغه داستاني اثر چې په اصلي شبکې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب انتخاب نه وي نو غوړه ده چې دا سه اثر ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پښتنه مهمه ده چې ژباړونکي له ځانه وکړي ولې دا ژباړه دا هڅه هم مهمه ده چې څوک یو کتاب تکرار ترجمه نکړي لکه د جورج اورویل د حیواناتو فارم کتاب چې لښ تر لښه دوه پلا په پښتو ژباړل شوی دی یو شمېر نور کتابونه هم همداسي دوه ځلي ترجمه شوی دی ژباړونکي عزت الله پیژند چې انګلیسي ادبیات لوستي دي بیا د جورج اورویل یو ناول چې 1994 ژباړل دی همدارسې د ترکی لیکوال عزیز نسین یو شمېر کیسې ترجمه کړې دي چې چاپ شوې دي دوی یو شمېر نوري نړیوال کیسې هم پښتو کړې دي د دې لپاره چې د دوی د ژباړې له دې تجربې سره آشنا شو نو د جورج اورویل د 1984 د ناول د ژباړې په اړه به تری وورو چې څه شي دوی هڅولې دي چې دا ناول وژباړي
زه فکر کوم دا افغانستان د خلکو د لپاره زما په نظر باندې خصوصا هغه ځوانان چې غواړي په ادبیاتو کې د ذوق وړ موضوعات یا داستاني ادبیات ولولي زما هدف دا کډوري خلک او غوښتل مې چې دیته د یو مثال د نړیوال ادبیاتو وړاندې کوم چې موږ هم کولای شو چې په پښتو ادبیات کې دا سپنځونه وکړو
دا ناول شکل تاسو ترجمه کا او تاریخ مخکې تاسو ولوس
بالکل دا ناول چې و د کله چې د په 2018 کال کې د کابل پونتون کې محصول هم د انګلیسي ادبیاتو دا ناول زما د ریسرچ او تیرینی په پونتون کې یو پروژه و ما چې کله دا ولوستې او زه مجبورم چې دروستلو وروسته پر دا ناول باندې یو تحقیقي نظر ورکم او تنقیدی نظر ورکم نو دا ما باید ډیر په دقت لوستلې وای او زموږ هغه پروفیسوران چې و د انګلیسي ډیپارټمنټ هغه از کسانو چې هغه په ادبیات کافی تجربه درلود او کافی اکاډمیک بیکګراوند درلود نو هغه ته باید ما د سې وشي لیکلی وای چې د هغه د قبول وړ ګرځیدلې وای لا شمر غزه د دې پروسې څخه تیر سولم بیا ما فکر وکړ چې شدا خو زما هغه په اصل سره کور نه کار وو زه ټولنی ته څنګه کولای سم په هغه برخه کې یو څوراند کمه خپل ادبیات کولای سم چې څوراند کم نو بیا مې تصمیم ونیو چې دا هغه مسلې په دوره کې دا ناول راوژبړم او چاپ کړم
د دې ناول جوړ به تاسو آسانه بچو ورلمه خمو کار پی کړی وو په دې شک نشته تاسو جن نور کې سیم جوړلې دي د عزیز نسیان کیسه مو ترجمه کړې دي هغه څنګه انتخاب کړی یعنی د جوړ لپاره ولې وړو بللې
هغه موضوع زما په نظر باندې د ټولنې د هو خلکو د پاره و چې هغه ډېر جدي ادبیات نغواړي چې ولولي یا سویای عمر نه دي چې مثلا ساري په خلاص نو ما فکر وکړ چې راسه د ټولنې دغه قشر ته هم د اقل د یو ځای څخه د مطالعه او کتاب سره بلد سي بیا تصمیم ونیو چې دغه په اصلاح سره کومېډي او تنزیه کیسې ورته راوځ باړم او زما تجربه دا ده چې نسبت جورج اورویل ته 1984 ته نه ولته دا کیسه ډیره مشهوره شوه او ما سره چې په ټولنې کې ځوانان خصوصا د کتاب د اثر ورسته تر چاپ ورسته مخامخ کېدل نو په دا باره کې زما سره باس کوي او خوشول به نو زه پوس ولرم چې دا دغه خلکو د پاره و چې هغه غواړي چې داستاني تنزیه ادبیات ولولې په داسې حال کې چې تاسو ته معلومه ده ترکی لیکوال عزیز نسین هغه په عین طنز کې ډېری ژورې اجتماعي ناخوالې چې هغه کې دایسه موږ په ټولنه کې هم عامي مثلا ټولنیز عدالت او چارواکو په اصلاح سره بیا عدالتي او نور ټولنیز ستونزې هغه ډېر په یو ډېر خواږه او داستاني ژبه د تانس په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کیږي زما هدف دا مو چې کې دا
چې ټولنې ته پیغام ولري
په یوه وخت کې د لوستونکو وخت شور سره تیریږي په پیغام هم ځان پوه کی او کې دا چې دا یو پیلامه چې موږ په ټولنې کې ځینی نوی لیکوالان راتګی دي چې لیکوالان دې ته واڅو یو بیلګه ورته وړاندې کوي دا غسه لیکنم
کې دا لیکنه هم کړې د اجنسین کیسمو لکه موږ به ترجمه کړو
اجنسین ما د فارسی څخه
په فارسی شپه کې ما چې د اجنسین کوم کیسې لوستي دي عادتا یو ډول عامیانه شپه باندې ترجمه کړی دي او په دې باندې یو وخت یو نخ مال وسی دی و ایرانی لیکوال هغه لیکلی و چې د اجنسین داستانونه په ډیر عالی فارسی عامیانه شپه باندې ترجمه شوی دي عامیانه شپه بیا یو مشکل لري چې بیرته پښتو ته راځي اخه خواندې و جی څنګه
دا ډیر دقیق ارزونه سویده او زخپل د اجبار په وخت کې د مشکل سره مخ سولم دی ډیر هغه سی لهجه کاری چې هغه په اصلاح سره په کوڅو په بازار کې خلک خبرو باندې کوي او هغه توري بیا مشکل د جته په دغه کې په قاموس کې پیدا کړي نو زه مثلا یارو دی کاروله یو چې مازی انتر ازي دا ډیر کلونه مخکې او دا وخت د مکتب روستیو راکې ومه سیمفونی کې ومه نو په دا باندې ما سره نه خلاص دي اوس زه دغه یارو سیدی دا خو زه پېژم چې په فارسی کې څه معنی ورکې دا زه دغه پښتو څنګه راو بدله او مناسبه کلمات څنګه ورته وکاروم خو ما ډیر کوشش وکړ چې عیني بدلي پښتو کلمې د ټولنې د سات کلمې پیدا کوم او وې کاروم نو دا چې څنګه بریالي سوې ما نه پېژم خو تر کومه چې ما د خلکو سره خبرې کړې دي ژبه یې خوشا کړې ده او پیپو یې دلې دي
ل دې پراته هم تاسو ځینې کیسې ترجمه کړې دي د کوم لیکوالو کیسې مې سپاتن دې ترجمه کړې
ما تر ډیره پوری د اوس روستي دغه چې ما کیسه وجباله نو پاره کې هم ځینې لیکوال ډیر دغه په سلا سره نو مونه یس ما ځین ته وته لخوا ما د
کوول چې انګلیسي مشواله
چې ما به د کیسه لیکوالو د بیلابیلو کیسه لیکوالو دغه ټولګه پیدا کړې ده اوس هم باندې کار کوم نو تر اوسه پر تکمیل نه ده نو هغه د یو لیکوال کیسې نه دي زنه زبدن هغه ته نه ګورم چې مثلا دا چا کیسه ده داستان چې مخوش سو مثلا د ټولګي څخه د ټولګي څخه به زبل پښتو ټولګه جوړوم په
یعنی په خپل ځاغ باندې قصې
انتخاب او مې بیا ورسته پښتو دغه کومه
په ځان څه د دې کیسو انتخاب کله نا کله کې دې چې کیسه په بهرني ژبه سو کول بل ډیر خوند ورکي لیکن سبا کله ترجمه کوي خوند دي لداغه شي څه سره مخامخ شي
دا ژباړه کې تر ټولو غټ دغه د اړه چې به ورسره پام وکي څوک د کیسې په انتخاب کې پام ورته وکي دا چې ما اوس ورته ویل چې زه انتخابي کیسې دغه کومه یو معیار زما لپاره چې ما ځان ته ټاکل یغه د دې چې زه وګورم چې د ټولین داستان دغه په سلا سره دغه داستان سیټینګ چې دی مثلا هغه زمان او مکان چې دی زموږ د افغاني ټولین سره څوند سر خوري افغانان کله کیسه په پښتو کې ولولې اغه بچوند په پوی خو به سی خو چوند خوان به ورکې څنګه به پدې سکه ځان وویني نو اکثره وخت د یا ستونز سره زده مخسوې ما په دا خطر باندې ز ډیر زړه نه شکوم چې هر شکه سچ هغه په انګلیسي کې شکه سې یا لیک سې اغه ز د خپل ټولین د پال انتخاب کوم دا مې یارت په کتو سره ځکه چې کله چې یو ولستون کې یو کیسه ولې هغه باید په دکسي کې په یو اړه کې ځان ومومي او د څور سره ولار څه د ځان سره د کده وبود جریان سره د سندې چې د وبود جریان په مقابل تو طرف کې روان بیا په زړه پورې هم ناراضي او هغه ذوق چې د ولستون کې هغه نه خړوبوي سیدی علي کیسې او نړیوال کیسې او په ټول پورا کیسې موږ په انګلیسي کې ډیر زیات لرو اما کله چې موج باړه کوو دوه ټکتوم باید پام وکړو
د عبدل خطر ډیر حرکتون کې دا وایي چې هرڅه نشوړل کیږي په ځان سره منم کورو ده دا سجیت اړوي مچلې پرې غنه کې وړاندې یو لنډه کیسه هم لرو
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې تاسو ته لاندې کیسه لرو د به وخت په نوم د فیصل ځلاند لاندې کیسه د دوی په شخ
د خلې خوان می داسې بد دی لکه سړی چې کوم تریخ درمل ترستونی تیر کړي هیڅ شي ته مزړه نه کیږي مړه می راوخیسته خو نیمایي می هم نه شوای خوړلای نیاب می وایل چې ناروغ ته د دنیا هر خواګه می وراوړې د تلکه کاهو داسي وی د باندې چترې تراوت لایم چوکۍ می دیوال ته خور نه دی کړی دا ځینې وخت ځان داسې شاته پکې واچوم چې د چوکۍ د مخې پایې راپورته شي شاوخوا وګورم بیرته ځان پکې راسم کړم که د چا راپام شي وایي به ناروغ نه دی مستی یې کړې ده د چوترې لاندې سبزي لکه مینځلې دي چې ویته کشنه ده د ګندنۍ په نرۍ پوله یو غنم ولاړ دی تر نیمایي یې ډنډر شین ښکاري پورته بیا ژروالی ورسره ګډ دی په سر کې یې ژړبخونه وږی داسې یوې خوا ته کوږ دی لکه په زور دی چې پکې ټومبلی وي چې له کوټې را ووتم لومړی مې په همدې غنم سترګې ولګېدې باد به کله یوې او کله بلې خوا ته کوږ کړ شاوخوا سرای له سبزیو ډک دی خو هېڅ شي ته مې پام نه ور واوښت په سبزي کې مې نعنا خوښ دی خو په ناروغۍ کې ښه نه راباندې لګېږي د غنم په لیدو مې په زړه کې راتېره شوه چې څنګه یې پرېښی دی پلار مې په سرای کې نه بې میوې ونه پرېږدي او نه هر بوټی د غنمو خو یې آن له کوره د باندې لا ښه نه راځي عجیبه ده چې دا غنم ولې بې وخته ژیر شوی کوچنی وږی ښایي خالي وي که به یې غنم کړي وي خو لا وختي دی او غنم په خوالي ته نه دي رسېدلي دوه ورځې وړاندې چې ښه وم لاندې پټیو ته کښته شوم هلته غنم لا شنه ولاړ و یوه سړي راته ویل د غنمو د مستۍ وخت دی دې غنم ښایي مرض کړی وي که نیولې به د مستۍ په وخت کې داسې خوار او په سختۍ ولاړ و شاوخوا یې ټول شیان شنه او تازه ښکاري ده ته چې ګورې سړی نور هم ناهیلی کوي ورور مې له کوټې غږ را وکړ دننه راځه که ناروغي دې داسې ژر غلی کوي بې وخته به سپینګیری شي سر مې هماغسې درد شو بدن مې بیا راتود او دروند دی لکه چې بیا مې تبه کېږي غنم ته ګورم هماغسې ژیر زبیښلی ولاړ دی مازې معمولي باد یې هم یوې او بلې خوا ته زنګوي باران هم غټ غټ څاڅکي اچوي باید ننوځم که جوړ وم وروسته ورته راوځم که تږی و اوبه به ورکړم خو ژیړوالی به یې له تندې نه وي که وایي شاوخوا سبزي به هم داسې وه هسې نه ورور مې بیا غږ راوکړي نور نو ننوځم باران هم داسې بې وخته پیل شو چې راوتلم آسمان دغسې وریځو نه و پوښلی لمر و
لشغلی ځلان څخه مننه چې دا کیسه یې په ازادي راډیوي مجلې ولوروله
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې ل ازادي راډیو
د خبرونې په ورسوي کې د تسبیح په اړه تسبیح عربي کلمه ده چې د ستاینې معنی لري د تسبیح اړول یو کلتور دی چې نن سبا د افغانستان په څیر په ځینو اسلامي هیوادو کې لږ ډیر خوړېدلی او په ځینو اسلامي هیوادو کې په هیرېدو دی تسبیح هم له لرګي جوړېږي هم له هډوکو هم له پلاستیک او هم د خټو په څیر له ځینو نورو شیانو او هم له ډبرې خو ګران بیه تسبیح د ډبرو وي تسبیح تر اسلام مخکې هم دود وي په خوا به د عیسویانو کشیشانو د تسبیح په اخره کې د صلیب نقشه لرله او په غاړو کې به یې راځوړندولې البته پروتستانت عیسویان له تسبیح سره مخالفت کوي او وایي چې د خدای پاک په کتاب کې تسبیح ته اشاره نه ده شوې د څېړنو له مخې تر اوسه په نړۍ کې داسې شیشهیي تسبیح پیدا شوي دي چې د لرغونپوهانو په وینا 4000 کاله مخې نه لري هغه کسان چې په تسبیح ذکر کوي هغوی اوږدې تسبیح خوښوي او هغوی چې د تفنن لپاره تسبیح له ځان سره ګرځوي تر ډیره د لږو دانو تسبیح ورسره وي د سندل له لرګي جوړې شوې تسبیح دا کمال لري چې ښه بوی ځي د سندل ونه په هند کې ډیره شنه کیږي خو د افغانستان په ګاونډ چین کې هم تسبیح جوړیږي په خوا به په چین کې له اوسپنې او حتی سپینو او سرو زرو تسبیح جوړېدي د هډوکو تسبیح په ترکیه کې ډیرې دود دي هلته له آج څخه تسبیح جوړیږي چې ګران بیه دي همداراز د کپ له هډوکو هم تسبیح جوړیږي په افغانستان کې مشهور تسبیح شاه مقصودی تسبیح دي چې زرغون روشن رنګ لري د شاه مقصود ډبرې په اړه ویل کېږي چې زهر غونډوي یعنې په روغتیایي حساب ګټورې دي چې څوک یې په لاس کې اړوي راړوي افغان حاجان تقریبا ټول له سعودي عربستان افغانستان ته له ځانونو سره تسبیح راوړي دغه تسبیح د مکې مکرمې او مدینې منورې په بازارونو کې ډېرې پلورل کېږي په دغو تسبیحو کې شایي ګرانبیه یمنی تسبیح وي چې له حقیقه جوړېږي البته نن سبا د مکې مکرمې او مدینه منورې د تسبیح بازارونه تر ډیره چینایي پلاستیکي تسبو نیولې دي له مکې مکرمې او مدینه منورې پرته د سعودي عربستان په نورو ښارونو کې تسبیح دومره زیات نه خرڅېږي ځکه چې تقاضا یې کم ده همدارس د فارس خلیج په نورو عربي هیوادو کې د تسبیح بازارونه ساړه دي که افغانستان ته شو د کندهار د تسبو جوړونکي چارواکو ته یو وړاندیز لري چې د دوی د تسبیح کاروبار وغوړي شي دوی وای چارواکی دی د ډبرو د قانونو تړون له دوی سره وکړي او جنیا سانتیاوی دی ورته برابر کړي. شایوا سانتیا داوی چې له سعودي عربستان څخه دراستنیدونکو حاجانو پر تسبیح مالیه وزه شي چې کورنۍ تولید وده وکړي او دوی مجبور شي چې په کوردن نه تسبیح د سوغات لپاره واخلي. اوس مهال په کندهار کې پلاس جوړ شوی تسبیح تر ډیره ایران ته سی او بیا له هغه ځای نورو اسلامي هیوادونو ته صادری شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر اوسیدونکو ملا عبدالله ماشمتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخدي او لدې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د په خبره په کندهار کې د تسبیح جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو لډبرو څخه بیلابیل ډول تسبیح جوړوي چې به ل 1500 افغانۍ څخه تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي.
ډبر خونه د ډیر د یو سره دی مختلف ځایونه جوړ کوي چې مقصد د بامیانو د خواصوم راځي د کلات خواصوم په خوا راخلې او سنمل می شاغره مشتش د وطن د شاغره د ورو سره دی د کابل څخه عموماً لین په خوانو مې پیله کابل د بارو ډیر سره د بارو هغه لکه وسه د جمله سره په صدر ته خلکو ته کړه ده نو دا راخلې د جلال آباد سره راخلې دیر دا یو سره کله
د تسبو جوړول کې سب ډیرې کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپات دي او دوی وايي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکو وايي د ډبرو تسبیح چې ډیره مشهور دي له افغانستان څخه ایران سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکو کم سی بي دي
بازار خو نه لاس دی ګای نه کې ګرمې ګای سوري رقم رقم دی او اجر نه پر وکړ نه لريږي ایران ته دی نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی نو واس کارونه سره چټ چې داري خو هم بازار چټ دی او مې په دې کار خو بیا خلک مجبور دي د خپل خواري او د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا نه کې پر ځان زور چری او په دې خو نه بیا هغه کور او گزاره پکېږي.
د تسبو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د صنعت د ودی لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوي.
د دوغو قانون پر ایستل کې د مصر دی مرسته وکړي دغه پروژې او مختصلول کې د مصر مرسته وکړي د څه د سرمایه کاری د الته چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته شی ورکو حکومت به موږ ته شی راکړي.
موږ خپل وطن د بری زمر د ډیر کې متیم دي موږ د خلک شرو زیپر پیدا کولای شي سر په حکومت موږ ساول د ګر سره خلک ګر د غریب دي د پیسو د دې وطن زمر څخه اول سر کې ونی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمج دا غشتنوم لرو چې دې موږ ته داس د ځای سبا ونړې دې موږ بار در بدارې بلا چورو ری داس ځای جوړ شي 1500 متر ځای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښ لري. لدی جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړی شهرت لري.
د تسبیح لدی راپور سره به خبرونه راوند غړو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وی
یاله نس کوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبل وما خودنا نصیب بدلوم دے قبل وما خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑا ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑا ما تقدیر زولن دی دی جانا تر کو چھوڑ ما زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود نا پیالے 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 نسکو روں دے تش وما خود نا پیالے نسکو روں دے تش وما خود نا نصیب بدلا وما دے قبل وما خود نا نصیب بدلا ہم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور ہم دے تشوما خود نا پیالے نسکور ہم دے تشوما خود نا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوما خود نا پیالے نہ سکور وم تشو وم خود نہ تشو وم تشو 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 وم تشو وم خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکور ہم دے تشو میں خود نہ پیالے نسکور ہم دے تشو میں خود نہ
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420 21 11 41 601. شمیره بیا تکراروم 00040 دوویشت یوولس سلرویشت شپرسو یو.
شماره های تلفون را من هم یک بار برای تان آیسته آیسته می گویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.